د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته از فریده هوډ سیفي له خپل همکارانو سره درته خراغلاس ویم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړو نن د یو لس وزیرانو د استیزا پر مسلې تاوده بحثونه وکړل او د یو بل نظرونه رد کړل. په خبرونو کې راغلي دي چې د مصر جمهور رئیس محمد مرسي نوې اساسي قانون په ټول پښتني کې لتاي دروست لاسلیک او توشي کړ. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول خپل کاندیدی پیل کړه او د جاپان د پارلمان ولسی جرګې شینزو آبه د نوې صدر اعظم په توګه تایید کړ. لومړی بر شو د افغانستان پیښو ته ناجي صفائی د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي او راوړي.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د هغو تحقیقاتو سارنه کوي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو اپیل شوی دی. د تخار د درې ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او د روسیې یو شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د هغو تحقیقاتو سارنه کوي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له یوې خزینه پولیسو څخه روان دي. په کابل کې د دغو ځواکونو ویان کارلس نن ازادي رادیو ته وویل چې هیله لري په دې تحقیقاتو کې مطلوب نتایج ترلاسه کړي.
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات ایساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې د دغو تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
که څه هم د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو نهایي نتایج نه دي څرګند شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي کوم تحقیقات چې شوي د حملې انګیزه فردي ښیي. د تخار د درې ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ځایي چارواکو پر ضد مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو د امنیت قمندان جنرال خیر محمد تیمور، د ولسی جرګې غړی قاضي کبیر مرزبان او د محلي پولیسو قمندان ډاکټر امانی په زنځیري وژنو، تجاوز، قاچاق او په بشري ضد جنایاتو تورن کړل او د دوی د نیولو غوښتنه وکړه. تر اوسه دغو چارواکو د خلکو د اعتراض او تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او د روسي سوق په نوم یو شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. دغه شرکت نن د افغانستان له خاري پراختیا وزارت سره په دې برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دې شرکت استازي ولادمیر کمیساروف وویل روسي غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
сейчас очень символично ровно 33 года назад
کولایشم چې وایم درې درش کاله مخکې د مخکنی شوروي اتحاد خواوی افغانستان تر ننوتی او پس له درې درش کلونو نو ورسته موږ د ته حاضر شو چې په افغانستان کې د سولې لپاره کورونه جوړ کړو.
3 года мы говорим
د دغه تړون لمخې د شرکت بعد افغانستان د کور جوړونې له تصدی سره یو سهامي شرکت جوړ کړي او پر اتلونکو و میاشتو کې به د 50 میلیون امریکای ډالر په لګښت د کور جوړولو فابریکا جوړ کړي. د هغو د افغانستان اړوند مهم خبرونه، بهرني خبرونه له جنقه الکوزینه اوري.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسي نوې اساسي قانون په ټول پښتنه کې له تایید وروسته لاسلیک او توشيح کړ. دا اساسي قانون چې د اسلام پالو په ملاتړ برابر شوی وروسته له هغې جمهور رئیس لاسلیک او توشيح کړ چې د سې شنبه په ورځ د ټول پښتنې یا رفرندن پر دجو کې وښودل شوه. د رای ورکوونکو په سلو کې 3.8 کسانو د اساسي قانون د مسودې په ملاتړ رای ورکړې دي. د مصر د انتخاباتو لپاره د 250 میلیونو واجدو کسانو یوازې په سلو کې شاوخوا 3 تنو رای ورکړې دي. په عین حال کې د مصر سنا چې اسلام پالي پکې اکثریت دي، نن یې هغو 9 تنو سناتورانو ته د لوړې مراسم پر ځای کړل چې د جمهور رئیس مرسي لخوا انتصاب شوي دي. د سنا یا شانو جرګه د ولسی جرګې د منحلولو او د فبروري میاشتې په پای کې د نوو انتخاباتو لپاره قانون هم تصویب کړي. د جمهور رئیس محمد مرسي او اخوان المسلمین ډلې په ګډون د اساسي قانون ملاتړ وایي چې دا قانون به مصر د ثبات او اقتصادي بیا رغونې پر لور پر مخ بوزي. د حکومت مخالفان لا هم له اساسي قانون سره مخالفت کوي او وایي په دې قانون کې د اساسي حقونو او د ښځو او اقلیتونو د ساتنې ډاډ نه دی ورکړل شوی. ایران هغه شکایتونه رد کړل چې وایي تهران د بوشهر اټومي تاسیساتو کې روسی خزینه تخنیکرانو ته د اسلامي حجاب د اغوستو په بدل کې خاص مالی امتیازات ورکوي. د ایران په پارلمان کې د بوشهر ولایت د شتستان د سیمه استازه سید مهدی موسوی نژاد وای په بوشهر کې روسی ښځو ته د حجاب اغوستو په بدل کې پیسې ورکول کیږي خو اندازې د تنه د معلومه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت معین حسن قشقاوی نن وویل د روسانو او یا نورو بهرنیانو لپاره چې په ایران کې کار کوي د حجاب په بدل کې پیسې نه ورکول کیږي د زیاته کړه په بوشهر کې ډیره روسۍ مېرمنې باید چې د ایران اخلاقي اصول او مقررات مراعات کړي په ایران کې د هر هیواد او سیمې ښځې که له حجاب پرته ولیدل شي نیول کیږي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول خپله کاندیدي پیل کړه او وایي د ایران د اټومي ګواښونو په مقابل کې د اسرائیلو د ساتنې په کار کې تر ټولو ښه کاندید دی نتنیاهو په بیت المقدس کې په یوې وینا کې وویل ایران د خپل اټومي پروګرام پرمختګ ته دوام ورکوي د دغه راز د لبنان د حزب الله او د فلسطینیانو د حماس ډلې د ګواښونو او د اسلامي بنسټپالو لخوا د منځني ختیځ د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه له نظرونو څخه داسې بریښي چې د نتنیاهو لیکود ګوند د اسرائیلو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر افیګدرو لیبرمان په مشرۍ د ملت پالو یهودو بتینو ګوند سره په ګډه ممکن د جنوري د 22مې انتخابات وګټي نتنیاهو د دسمبر په 15مه په بیت المقدس کې د وینا پر مهال وویل د نوې دورې لومړنی کار به اسرائیلو ته د ایران د اټومي پروګرام د ګواښونو بندول وي د دغه راز یهودي دولت ته د ګواښونو یا چیلنجونو یادونه هم وکړه د اسرائیلو دولت له زیاتو چیلنجونو یا ستونزو سره مخامخ دی او زه غواړم چې له انتخاباتو مخکې په صادقانه ډول تاسو ته ووایم ایران لا هم خپل اټومي پروګرام پر مخ وړي حزب الله او حماس ډلې په توغندیو ځانونه سنبالوي افراطي اسلام پالی په سیمه حاکم کیږي او رژیمونه یو په بل پسې ړنګوي ځینې خلک وایي غوره ده چې د دې راپورته کیدونکو څپو په مخکې تسلیم شي او سپین بیرغونه ورته پورته کړي خو موږ دا کار نه کوو اسرائیلو دا خبره نه ده رد کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو په مقصد به پوځي عمل وکړي د جاپان د پارلمان ولسي جرګې شینزو آبی د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ آبی چې د جاپان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر ده د دسمبر د 14 انتخاباتو کې ګوند بری حاصل کړ او د جاپان د ډیموکراتیک ګوند درې کلنه واکمني ختم کړه شینزو آبی له دې مخکې په 2008 او 2009 کلونو کې هم د جاپان د صدر اعظم په څوکۍ کار کړی و اته 50 کلن آبی په 2008 کلونو کې د جاپان ووم صدر اعظم ده د حکومت به د جاپان د خراب شوي اقتصاد د رغاونې او له چین سره د ځمکنۍ لانجې د حل په ګډون له زیاتو چیلنجونو او ستونزو سره لاس وانوی آبی نن خپل کابینه اعلان کړ او ژمنه وکړه چې ډیپلوماسي به سختوي او اقتصاد به سموي د فومیو کشیدا د بهرنیو چارو د وزیر او ایتسونوري اونودیرا د دفاع د وزیر په دندو وټاکل د آبی په کابینه کې تارو آسو د صدر اعظم د مرستیال او مالی چارو د وزیر په دندې او توشیمیتسو مودیګي د اقتصاد سوداګرۍ او صنعت د وزیر په توګه ټاکل شوې دي او راپورونه وایي چې د قزاقستان د سرحدي ځواکونو د وی پوزي ترانسپورټي الوتکې ټولې وویشتنه سپرلې چې د سې شنبه پروز د هیواد په جنوب کې غورځېدلې به مړه شوې دي الوتکه د قزاقستان د جنوبي سیمې اداري مرکز شمکنت ته نږدې غورځېدلې ده د قزاقستان د ملي امنیت کمیټه وایي په الوتکه کې شل سپرلې او وطن عمل سپارول دا کمیټه دغه راز وایي په مړو کې د قزاقستان د سرحدي ځواک سرپرست مشر ډګروال تورګان بیک ستان بیکوف هم شامل ده دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه
دا ازادي رادیو ده د افغانستان د ولسی جرګې غړو نن د ولس وزیرانو د سیزا پر مسلې تاوده بحثونه وکړل او د یو بل نظرونه یې ردول
او وکیلانو صاحبانو سره دا تشویش دی چې بعضی وزیران صاحبان درې میاشتې کېږي راغلي یا څلور موږ تاسو خو مستقیما ورته صندوق نه کیدو
د خوست ښار د زاړه هوایي ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو اډې په دروازې کې نن بم وچاودېدو یو روسي شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کالو کې په افغانستان کې 100,000 کورونه جوړ کړي د مصر جمهور رئیس نوی اساسي قانون په ټول پښتني کې لتایید وروسته لاسلیک او توشیح کړ او د ورکشو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم لرو د افغانستان پولیسي جرګې کې د یو لس وزیرانو د استیزا په اړه تاوده بحثونه وشول او د خپل پخواني فیصلې په اړه د ولسی جرګې غړو نن بیلابیل نظرونه وړاندې کړل تر دې د مخه دوی ویل چې د وزیران په دې نه دي توانې دلی چې خپل انکشافي بودیجه تر 50% پورې ولګي خدا چې ول نن دوی بل ډول نظر څرګنداوه او د زینو استیزا یې په ځای نه بلله معصوم میوندې په اړه معلومات راکوي
که څه هم د ولسرګې د چهارشنبه د ورځې په مومي غونډه کې اوږده بحثونه د یو ولس وزیرانو د استیزاح پر څرنګوالي وسوه، خو د جرګې نصاب مات سو او غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسي جرګې څوارلس ورځې مخکې د یو ولس هغو وزیرانو د استیزاح پرېکړه کړې وه چې تر 50% کمه بودیجه یې په 1920 کال کې لګولې وه، خو تر اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او د غونډې پرېکړه د ولسي جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر داسې اعلان کړه:
وکیلانو صاحبانو سره دا تشویش دی چې بعضی وزیران صاحبان درې میاشتې کېږي راغلي یا څلور، موږ تاسو خو مستقیما ورته صندوق نه کېدو، راځي د استیزا په نوم چې دا د ولسي جرګې فیصله نه، د پروسیجر په اساس راځي. تنها یوه نقطه پاتې کېږي، یو فورم یا یولس فورمه دا به پاتې کېږي. په دې باندې چې من نصاب نه لرو، په دې باندې رایګیري نه شو کولای، دا به بیا د شنبې په ورځ په دې باندې رایګیري کوو.
خو د ولسي جرګې په شپاړسمه دوره کې تر ډېره دا نوې خبره نه بلل کېږي چې له خپلو پرېکړو بیرته تیریږي او یا هم د ځینو راپورونو له مخې پر خپلو پرېکړو معاملې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، پوهنې، لوړ زده کړو، ښار جوړونې، اوبه او برېښنا، اطلاعات او کلتور، اقتصاد، سوداګري او صنایعو، د نشه یي توکو پر ضد مبارزې او قانون وزارتونه نه دي توانېدلي چې په 1920 کال کې د خپلې بودیجې 50% ولګوي او ولسي جرګې په دې خاطر د دوی د استیزاح پرېکړه وکړه. خو د ولسي جرګې غړو چې دغه پریکړه په ګټه کړې وه، اوس پر دې پریکړه د نظر اختلافات لري. د ځینو په خبره چې پر دې پریکړه د لسره غور وسی، ځینو ویل چې یو شمیر وزیران نوی راغلي او ځواب ویونکي نه دي، خو د ډیرو نورو وکیلانو ټینګار د ټول وزیرانو پر استیزاح وو.
د استیزاح پر ځای باندې دا ناکاره وزیران سلبي صلاحیت کوي، دا د ملت په درد باندې نه خوري. د وکیل صاحبانو سمې دا خواسته ده، د خدای په خاطر، د افغانستان په خاطر دغه وزیران استیزاح کوي.
پیشنهاد مې دا دی چې راشي مشرسه را استیزاح چیر شو. هر وخت چې موږ استیزاح کړو د پاره کې ناکام سوي یو. اکثر وکیل صاحبان دي پاده وزیرانو کوي، نو سبا دا خلک راو غواړي هغه بل په بدنامي سي، بل دغه شي دا خلک بلار شي، دا غټه بدنامي ده د پارلمان لپاره.
د چارو پوهان د ولسي جرګې دغه ډول پریکړو او بیا اوربندي جنجالونو ته په کتل وایي چې دغه ډول پریکړې د ځینو فشارونو او د یو شمېر وکیلانو د شخصي غوښتنو پر اساس کېږي. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالستار سادات ازادي راډیو ته وویل:
د هر یو وزیر نه دوی استیزار کولای شي. نو بل ورته د افغانستان او ولسي جرګې د هغوی کومې پریکړې چې په دغه باره کې کوي، اکثره د ځینو داسې عواملو مداخله پکې رامنځته شي چې وزیرانو باندې فشار د وسیلې په توګه استعمالېږي. تاسو پوهېږئ چې وزیرانو کې هم منګډیر فاسد او بد وزیران نه رو، هغوی هم دوی ته داسې پیسې ورکوي یا یې په یو ډول باندې په نورو پروژو کې سهیم کوي.
اوس مهال یوازې د چارو پوهان نه، بلکې عام خلک هم د ولسي جرګې پریکړو ته د شک په سترګه ګوري او په خبره چې وکیلان دغه ډول پریکړې د خپلو ګټو په خاطر کوي، نه د ولس د ستونزو د حل لپاره. دوی د افغانستان د اطلاعات او کلتور، د اوبو او برېښنا او د دفاع د اوسني وزیر په اړه د ولسي جرګې پریکړو ته په کتلو وایي چې وکیلان ولس له یاد ایستلې او د خپلو شخصي او سیاسي ګټو په خاطر پریکړې او معاملې کوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نن سهار شاوخوا ونیمې بجې د خوست ښار د زاړه هوایي ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو اډې په ختیځ دروازې کې په یو موټر کې ایښودل شوی بم وچاودېدو چې له عمله یې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي، البته افغانانو او شپږ نور پکې ټپیان شوي دي. د سیمې خلک وایي چې د دې چاودنې غږ په ډېرو لرو سیمو کې اورېدل شوی دی او چاودنه ډېره سخته وه. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوسته راپور راکوي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی آزاده ای راډیو ته ویل چې په یاد برید کې چې د چهارشنبه ورځ د سهار شاوخوا اونیمه بجې رامنځته شو، په کې درې تن افغانان وژل شوي او شپږ تن نور ټپیان شوي دي. خاغلی باقیزوی ویل دا برید یو پلانکوچ موټر په واسطه ترسره شو چې د خوست مرکز فارم باغ له سیمې څخه ایزان د خوست د زاړه هوایي ډګر چې په کې امریکایي پوځیان میشتي او د چفمن په نوم د دوی پوځي اډه ده ورساو او موټر یې منفجر کړ.
کما پیاشه چې نن سهار سبالات و بجه رامنځته سوله، د زاړه میدان د شرکې دروازې سره چې یو پلنکوچ موټر چې دا د تلاشی په محل باندې د کمپاین سرباز ودروي، ورته له چې تلاشي کې او تلاشي واخلي هغه انفجار ورکوي او هغه موټر بمو چې په نتیجه کې زموږ یو قهرمان سرباز د کمپاین په شهادت ورسېدی او دوه نفره هم وګړي چې هغه ډریوران دي چې هغه هم یو د ننګرهار دی او بل د کابل دا په شهادت ورسېدله. شپږ نفره هم وګړي په پیښه کې زخمیان سوي دي او هغه هم سطحي زخمیان دي.
بلخوا ازادۍ راډیو ته د بګرام له پوځي اډې څخه هم په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې په دې پیښه کې درې تن افغانان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. په پیغام کې یادونه شوي چې په دې موټر بم کې امریکایي پوځیانو او نور خارجیانو ته ځاني زیان نه دی اوښته. په دې برید کې یو شمېر هغه ملکي کسان او ماشومان هم برسېرن ټپیان شوي چې د پیښې له ځای څخه د تېرېدو په حال کې و. د پیښې دوه تنه ټپیان د درملنې لپاره په خوست ښار کې کومکي روغتون ته لېږدول شوي چې ټپونه یې ژور دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت هم څناڅه نازک ښودلی. بلخوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویل چې موټر بم برید دوی د یو تن ملګري لخوا ترسره شوی چې شاوخوا سلو تنو هغو افغاني کسانو ته یې مرژوب له اړولي چې له بهرنیانو سره په کار لګیا دي، خو افغان امنیتي مسؤلین دا ادعا ناسمه بولي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې دا ډول پیښې زیاتې شوي دي.
تازه راپورونه وایي چې د خوست په نننۍ چاودنې کې درې تنه افغانان وژل شوي او و نور ټپیان دي. افغان امنیتي چارواکي وایي دوی د دې پیښو او همداشان د نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې لړ کې د غزني سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پلټنو په مهال سلګونو کیلوګرامه امونیم نایتریت یا توره سره او لسګونه ماینونه نیولي دي. چارواکي وایي وسلوالو غوښتل چې ماینونه کندهار ته یوسي خو په دې باندې ونه توانېدل. د ازادي راډیو خبريال سید شاه سقیم یې پاړه نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال سل بوجي امونیم نایټریټ او لسګونه کړی ماینونه نیولې دي. چارواکي وایي ماینونه او امونیم نایټریټ اتو تنو وسلوالو د پکتیکا له ارګون څخه راوړي وو او کندهار ته یې وړل چې د غزنی په قلعی جو سیمه کې ونیول شول. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې په هره بوجۍ کې 2.5 کیلوګرام امونیم نایټریټ ایښودل شوي او بیا په یو کوماز موټر کې ځای په ځای شوي وو. دی وایي په نیولو شویو کسانو کې وو تنه د غزنی او یو بل د خوست اوسیدونکو دی.
تقریبا 3200 کیلوګرام المونیم نایټریټ نیولی دی. شل بچی وو داغ نیولی دی. ماینونه د کیس نور مواد دي. د اردن نه را روانو او په چندا ته وړل کېدل. فلاره کې د غزنی
سو اونۍ وړاندې هم د ملي امنیت سرتیرو په غزنی کې زرګونه کیلوګرامه امونیم نایټریټ نیولی وو. امونیم نایټریټ چې خلک یې توره سره بولي له پاکستان راځي او دلته ورڅخه وسلوال طالبان د دولتي موټرو ټانکونو او د پلونو د الوزولو دپاره ماینونه جوړوي.
افغان پولیس وایي چې د امنیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي خو کله کله د پولیسو په لیکو کې ډېرې بدې امنیتي پیښې رامنځته کېږي. په داسې حال کې چې افغان پولیس د کابل په امنیتي قوماندانۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات روان دي. ایسف ځواکونه وایي چې دوی دغه څېړنې ساري. په دې پیښې کې چې د دوشنبې په ورځ وشوه یوې ښځینه پولیسې یو امریکایي سلاکار په ډزو وواژه، خو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا وایي چې په کار دی د دې مسلې په اړه ژور تحقیقات وشي او دا په ډاګه شي چې د دې مسلې تر شا د کومې سیمه ییزې یا کورنۍ استخباراتي یا وسلوالې ډلې لاس دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي حاضر دي په هغو تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له یوې پولیسې نه روان دي. په کابل کې د دغو ځواکونو یو ویان کارل لیست د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دي چې دا تحقیقات به مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات آیساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې د دغو تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
And authorities are leading the investigation.
د ایساف ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته وویل چې دغه حمله کوونکې نرګس نومیږي، د ایران تبعه او د دغه وزارت د حقوقو او جندر غړي وه. د ښاغلي صدیقي لخوا خبریالانو ته د دې میرمنې ایراني پاسپورټ چې د دې عکس یې هم درلود وښودل شو، خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د دې پیښې په اړه ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. یوه اساسي پوښتنه چې په دې برخه کې پورته کېږي هغه دا ده چې په دې حمله کې واستول مخالفین او یا هم د سیمې ګاونډي هیوادونه ښکیل دي او کنه. د سیاسي چارو شنونکي عتیق الله امرخیل وایي چې باید د دې حملې د روښانه کېدو لپاره لا څېړنې وشي.
دا دغه فکر کوم چې هر عمل چې کیږي یو منبع لري یو نظر لري یا بالاخره یو مفکوره ورسره یې یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وي داسې حالتونه چې بعضې وخت کې البته تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي یا په ده باندې ظلم سوی یا ستم سوی یا کوم بل حالت راغلی دا استثنایی حالت ده ولې دغسې حرکات چې دي داسې حرکات حتما دا سازماندهي حالت لري نو دا چیزې سره به څوک ارتباط لري څنګه به کوي ښځه خو نیول شوې ده هغه به خپل تحقیق کې وایي
د نرګس لخوا شوې ده حمله د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو سرتېرو دوکېدونکو حملو نوې بېلګه ده تر دې مخکې دا ډول حملې تر ډېره د نارینهو لخوا کېدلې خو دا ځل یوې مېرمنې دا حمله ترسره کړه که څه هم د دې پېښې په اړه د کېدونکو تحقیقاتو نهایي نتایج لا نه دي اعلان شوي خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه چې کوم تحقیقات شوي د حملې انګیزه فردي ښیي
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت لخوا د کوټي او کندهار ترمنځ ډیره بخنه غواړم د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت لخوا د کوټي او کندهار ترمنځ الوتنې پیل شوې د پاکستان او د هند ترمنځ څلور کال وروسته د کرکټ د لوبو اړیکې بیا په ځای شوې په دې دواړو موضوعاتو لږ وروسته پروانه خبرونه کې تفصیل اوري خو اوس دا چې یو روسي شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کالو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کاندي د یوسوک په نامه دغه شرکت نن په کابل کې د ښاري پراختیا له وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ د دې تړون له مخې روسي شرکت به د افغانستان د کور جوړونې له تصدۍ سره یو سهامي شرکت رامنځته کوي او په راتلونکو وو میاشتو کې به د 50 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د کور جوړونې فابریکه جوړه کړي په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې
روسی یستوک شرکت په داسې حال کې په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی چې له نن څخه درې درس کال پخوا پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ د دې شرکت چارواکي وایي چې افغانان او روسان باید تیر هیر کړي او روسیه غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي د افغانستان د کاري پراختیا وزیر وایي چې پراتونکو وو میاشتو کې به د 50 میلیون ډالرو په لګښت یو فابریکه جوړه کړي هغه زیاته کړه چې د دې فابریکې په جوړولو سره به په افغانستان کې د کورونو په کیفیت او کمیت کې ښه والی راشي د ښاري پراختیا وزیر حسن عبدالله وایي
له دغه تړون څخه چې مونږ نن کومه تمه لرو زمونږ لومړۍ تمه دا ده چې انشاءالله دا پروژه چې کله بشپړیږي راتلونکو دریو کلونو کې مونږ هیله من یو د دې پروژې په بشپړېدو سره چې شاوخوا اووه میاشتې وخت نیسي کو درې کلونو کې دا شرکت تیاری ومومي چې 3000 کورونه تولید کړي
100000 خانه تولید وکړي هغه ځکه چې 3000 افغانان به په دغه فابریکه کې کار وکړي چې په یو کال کې به 15000 بلاکونه جوړ او همدارنګ به د کورونو جوړول او سرم ځکه او سیمنټ د افغانستان او انجینران او پرمختللې ټکنالوژي به د روسانو وي د روسي یستوک شرکت استاذ ولادیمیر کیمساروف وویل چې افغانستان له 2014 کال وروسته د خیراتون کې په لور روان دی هغه ځکه
сейчас очень символично ровно 33 года назад
کولایشم چې وایم درې درش کال مخکې د مخکنی شوروي اتحاد خواوی افغانستان ته راننوتی او پس له درې درش کالونو نو وروسته مونږ د ته حاضر شو چې په افغانستان کې د سولې لپاره کورونه جوړ کړو
3 года мы говорим
هغه له روسانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي په خو هم روسانو په 1340 کال کې په افغانستان کې د کور جوړولو فابریکه جوړه کړې و او د کابل ښار په ګډون یې په ټول افغانستان کې څه باندې 3500 اپارتمانونه جوړ کړي وو
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای لخوا د کوټي او کندهار ترمنځ الوتنې پیل شوې په کوټي کې د افغانستان جنرال قونسل غلام محمد بهادر په دې لومړي پرواز کې کندهار ته سفر کړی او بیرته کوټي ته ستون شوې ده د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل په دې اړه معلومات راټول کړي
په تاریخ کې په لومړي ځل د کوټې او کندهار ترمنځ د پاکستان د هوایی شرکت یا پی آی ای لخوا پروازونه پیل شول. په دې لومړي پرواز کې مسافر لږ وو او د پی آی ای ځینې مشران، کارکوونکي او ژورنالیستان ورسره کندهار ته ولاړل. په بلوچستان کې د پاکستان د هوایی شرکت مشر اشتیاق احمد چې کندهار ته په لومړي پرواز کې لاړ، ازادي راډیو ته د دې پرواز په اړه وویل:
اصلا دا د حکومت پاکستان د طرفه او د حکومت افغانستان د طرفه او زموږ خاص د کوټې او موج مینجمنٹ دا پی آئی اے یو خوب چھ موج دا ہوائی دا لارا چھ دا بلوچستان دا پاکستان سا کندار دا ورس او پغا کی دیر مطلب موج محنت کو دا سو میاست دا ارغریزی چھ موج پدا چھ کامیاب سولی او دا ابتدا دا یو ش مطلب سوچ ش خیال
دا کوئٹہ پہ ہوائی ڈگر کے دغو پروازونو دا پہلے دو پہ مراسمو کے پہ کوئٹہ کے دا افغانستان دا جنرال کونسل پہ شمول دا کونسل گری نورو ڈپلوماٹانو مامورینو او دا پاکستان دا ہوائی شرکت او وان وردی گن شمیر لوړ رتبه افسرانو هم غډون کړی وو. د افغانستان جنرال کونسل شاغلی غلام محمد بهادر دغه پروازونو د پیلېدو په اړه خوشی څرګند کړه:
ډیر خوشاله يم او دا ویاړم په دې کار چې زموږ وروري ورځ په ورځ مضبوطیږي او ټینګیږي، او د دې تاګ راتګ څخه چې موږ شل کال یا دیرش کال د مهاجرت په نامه کړی دی، اوس د هوا په لارې موږ کولای شو چې افغانستان ته ولاړ شو، خپل ګران وطن ته په اسانه سہولت باندې رسیدګي وکړو. زما کوشش دا دی او زه هم غواړم چې د افغانستان د خواهم داریانه فلایټونه شروع شي. دغه مرام زموږ دولت ترلودي چې رابطه مو د پاکستان د حکومت سره او د پاکستان د خلکو سره د هوا د لارې تکمیل شي. خدای تعالی په دې باندې کامیاب کړو او دا ډیر خوشحالي د زموږ لپاره هم ډیر خوشاله.
د پی آی ای په دې کوچنۍ الوتکه کې چې ټول 25 تنه پکې کندهار ته ولاړل، یوازې 4 تنه پکې مسافر وو. د هوایي ډګر له منیجر قاضي مقبول څخه مې وپوښتل چې آیا د کوټې او کندهار ترمنځ د هوایي سفر کولو کرایې زیاتې نه دي؟ نوموړي وویل:
تقریبا پی آی ای خو یادول چې پړو پسنجر دی فی الحال خودی 2000 شت ریټن کوټه کندهار کندهار کوټه دی خو تقریبا 9000 روپیه راځي ټکسونه پروا چی فی الحال اول کرایم ډیر بیا دی کرای رقم کړای وسه من دې زیات کرای دی نس کومول بل بیا اجازه دی تواره نه خوره
د افغانستان چې کومه تیاری دی کاریانا د یا نور کاغوی و غوړی ستدل پروازونه پیل
کړو کوشش بکې ولې چې پی ای زو ډیر لاین دی دی به کوشش کوي چې د اریانا خلک کچی ټریننګ و غوړی د دې تیارو مینټیننس دلته و غوړی خامخا به سر کوي چې پی ای شروع سره کوشش به مردا کو چې اریانا هم کوټه شروع کو چې پی ای زی اریانا هم خامخا راځي ان شاء الله
کوټه کې میشت د کندهار ولایت اوسیدونکو تجار عبدالله جان چې کندهار ته په لومړي پرواز کې سفر کاوه ډیر خوشاله وو او وی ویل چې له دغو پروازونو سره به د افغانستان عامو خلکو ته ډیر اسانتیاوي وي، خو په دې شرط چې وایي کرایه یې لږ کمې شي.
دا خو اوله پایده ده چې د سپینږیري خلکو معذوره خلکو د جده لپاره ډیر اسانی ده، ځکه چې پر بارډر باندې هلته اوښتنګ را اوښتنګ ډیر سختي ده. نو دغه لپاره دغه لار که څوم منګای خو موږ امید دادی چې خدای دا ارزان ترینه چې اوس ټکټ ډیر ګران دی، دا د هر چا په وس پوره نه ده.
څومره خوشاله ته په لومړي د حواله لار کندهار تروانې
بخي ډېر 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 د خپل موږ همسایه مملکت مو ډېر خوشحالي او اوس پاوته کې دوه پرواز دي چې هر روزه سي حتی چې په ورځ کې 12 پرواز سي لامو ډېر خوشحالي.
د یادونه ورد چې د کوټه او کندهار ترمنځ به په ونی کې د سه شنبه او پنځ شنبه په ورځ دوه پروازونه کیږي چې دوه طرفه به وي. د غلمړی پرواز چې کندهار ته تللی غرمه به بیرته ل کندهار کوټه ته راځي. بارکوال میخیل، ازادي رادیو، کوټه.
و امر دل چې د پاکستان افغانستان ترمنځ الوتنې پیل شولې او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای الوتکې به د کوټې او کندهار ترمنځ الوتنې کوي. بلخوا د پاکستان او د هند ترمنځ څلور کال وروسته د کرکټ اړیکې په ځای شوې. په لومړي شل اووریزه لوبه کې پاکستان هند ته ماته ورکړه. د سیډونکو په باور دواړو هیوادونو پخانه تاوتریخوالی شاته پریښې دي او دواړخیز وړیکو ته دوام ورکول غواړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان او د هند ترمنځ منځ د کرکټ اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې غټکی ګل ایاز را اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې څلور کال وړاندې پاکستانی وسلوالو د هند لوی اقتصادي مرکز ممبئی محاصره کړی و، خو د جنوب ایشیا د دواړو هیوادونو یو وار بیا د کرکټ په میدان کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د پاکستان او د هند ترمنځ د څلورو کالو ځنډ وروسته د کرکټ لوبي بحال شوی چې پکې دوه د شل اورونو او درې یو ورځنی کرکټ لوبي شامل دي. دغه لوبي د تیر نه په ورځ شروع شوی او په لومړي شل اوریز لوبه کې پاکستان هند ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د کرکټ زرګونو مینوالو په بنگلور کې شل اوریزه لوبه وکتله او د لوبو شروع کېدو نه 15 غنټې وړاندې د سټیډیم بهر لوی قطارونه وو. ورځپاڼې د هند یو مینوال روویندر سنگ چې په مخ یې د هند د بیرغ درې رنگونه چاپو، د خولې وای دا لوبه د نورو نه ډیره جلا ده او کله هم چې د پاکستان او د هند ترمنځ لوبه وي هغه ډیره په زړه پورې وي. سنگ زیاتوي: ما خپل ملګرو ته هم ویلي چې دا لوبه د کتو ده. ورسپان لګي د لوبي پرمحل ډیر کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شي وو. ورسپان د سیډونکو په حواله وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیریز خای چې په خوانې تاوتریخوالی شاته پریخې دي او غواړي چې دوړه خيزه اړیکو ته دوام ورکړي. ورسپان لګي که څه هم تاریخي تناظر کې دوړه هیوادونه پر یو بل اعتماد نه کوي خو کرکټ لپاره یو شان مینه لري. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د ممبئی خار بریدون روسو سفارتي اړیکی پر ځای شوی خو نوی ډیلی لا تر اوسه پورې د اسلام آباد د هلو زلونه مطمئنه نه ده چې په بریدون کې ککړ کسان له انصاف سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ دوړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه تجارتي اړیکی هم بحال شوی او د پاکستان او د هند ترمنځ کاروباري کسانو ته د ویزی ورکولو یو مایده هم لاسلیک شوې ده. ورسپانه د هند یو پخوانی سفارتکار ویویک کاتوجو په حواله وای چې د خلکو ترمنځ رابطې چې پکې لوبي هم شامل دي باید پر مخ لاړ شي خو د بنیادی نقطې ترهګری چې له پاکستان خوريږي پر قیمت دی نوي.
ګولای از وو څلور نیمه بجې دي مهم خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې جنقه لکو زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا آیساف وایي د هغو تحقیقاتو څارنه کوي چې د یو امریکایي سلاحکار د وژلو په تړاو له یوې ښځینه پولیسو څخه روان دي. د روسیې یو سټوک په نامه یو شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. افغان چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال سل بوجۍ امونیم ناتریت سره او یو شمېر ماینونه کشف کړي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نوی اساسي قانون په ټول پښتنه کې لته درست لاسلیک او توشیح کړ. د سوری د پوزي پولیسو مشر د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم څخه تښتېدل او راپورونه وایي چې ترکیه ته اوخته ده. ایران هغه شکایتونه رد کړل چې وایي تهران د بشیر اټومي تاسیساتو کې روسی خزینه تخنیکرانو ته د اسلامي حجاب د اغوستو په بدل کې خاص مالی امتیازات ورکوي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر رسمي ډول خپل کاندیدی فایل کړه او وایي د ایران د اټومي ګواښونو په مقابل کې د اسرائیل د ساتنې په کار کې تر ټولو ښه کاندید دی. او د جاپان د پارلمان ولسي جرګې شینزو آبی د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام لرو خو تر هغه د مخه د مصر د نوي اساسي قانون په اړه تازه راپور. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نوي اساسي قانون لاسلیک او توشيه کړ. دا ورسلاغي چې مصریانو په ټول پښتني کې په لوی اکثریت نوي اساسي قانون چې اسلام پالي ملاتړ کوي تصویب کړ. رسمي نتیجه ښیي چې په سلو کې 13.8% رای ورکونکو د اساسي قانون د تصویب لپاره د ټول پښتني ملاتړ کړی و. د دې موضوع نور جزئیات فراهم واد وړاندې کوي.
رسمي نتیجې ښیي چې له 250 میلیونو مستحق رای ورکونکو څخه په سلو کې 13 کسانو په ټول پښتنه کې برخه واخیسته. د مصر د جمهور رئیس محمد مرسی او اخوان المسلمین په شمول د نوي اساسي قانون لاټړ کوونکې وایي چې دغه قانون به د مصر په ثبات او اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د نوي اساسي قانون تصویبول په دوه میاشتو کې د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمينه برابروي. د حکومت سیاسي مخالف د اصلاحاتو پلویان نوې اساسي قانون ردوي او وایي چې دغه قانون نړیوال حقوق د شذو او د اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب ضمانت نه کوي او د ته زمينه برابروي چې اسلام پالي د قانون په جوړولو کې مداخله وکړي. د امریکا متحده ایالات چې هر کال د مصر د پاوز او لدې هیواد سره په نورو برخو کې د میلیارډونو ډالر مرسته کوي د ټول پښتني د نتایجو په اړه یې عکس العمل شادلې دي او له جمهور رئیس مرسی څخه یې غوښتي دي چې د مصریانو ترمنځ اختلافات لیرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د مصر راتلونکي دیموکراسي په دې پورې تړلې ده چې د دې هیواد دیموکراتیکو قوانینو او ادارو تر شا د خلکو پراخ ملاتړ جلب شي. اعلامیه زیاتوي د 2011 میلادي کال د فبروري په میاشت کله چې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې د امریکا د اوږدې مودې متحد وو له واکه ګوښه کړل سو، واشنگتن له مصریانو سره د دیموکراسي پر لور د بدلون په ستونزمنه مرحله کې مرسته وکړه. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي رئیس کاترین اشتون هم د دې یادونه وکړه چې د مصر اکثریت د دغه اساسي قانون ملاتړ وکړ او په عین حال کې لږ شمېر کسانو په ټول پښتنه کې برخه واخیستله. اشتون داراز په اعلامیه کې د مصر له جمهور رئیس مرسی څخه غوښتنه کړې ده چې د اصلاح غوښتونکو سره چې د نوي اساسي قانون سره مخالفت شي د خبرو لپاره هلې ځلې زیات کړي. په تیرو دوه کلونو کې د مصر کړکېچن حالاتو د دې هیواد اقتصاد، بهرنۍ پانګونه، توریزم، سوداګری ډیر متاثر کړه. جمهور رئیس مرسی حکم کړی دی هیڅوک نسی کولای چې د لس زرو ډالرو یا د دې په اندازه نور بهرنی اسعار له مصر څخه وباسي. راپورونه وایي چې ځینې مصریان له بانکونو څخه خپلې پیسې باسي، ځکه چې د هیواد پر وضعیت اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. په دوه میاشتو کې چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي، تر هغه وخت پورې به د مشرانو جرګه چې اسلام پالی پکې اکثریت لري د مقننه قوې اختیار ولري. په مصر کې د اخوان المسلمین د ازادي او عدالت ګوند ویاند مراد علي وویل په راتلونکو څو اونیو کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیول او د اقتصاد د رغولو لپاره اقدامات کول د حکومت لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت سیاسي مخالف ګوند ملاتړ کوونکو ژمنه کړې ده چې د اساسي قانون د بدلولو او د ټولنیز او اقتصادي ازادي د تضمینولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، اول په دغه تلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. که د تاسې په تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات نه وي، نو د تاسې پیغام نه خپرو. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې له لوګره یو ګران ورور په نامه د دلبر احمد زیرا لیږلی دی او ویلی دی چې د ګلدین په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه دلبر احمد زای له لوګر نه خبرې کوم. یو هلک چې د ګلدین په نامه
تاسی د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسیز مونږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته خوږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې وانه ورید، تاسې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام دی آزادی رادیو ته، زم محمد شریف د عبدالجمیل زوی د ولایت لوګار د ولسوالی محمد آغه. زما یو ورور ده چې 24 کاله مخکې ایران ته تللی و، د بشیر په نامه، او اوس ما دا راکړه ده چې هر چا لیدلی وي په دغه شماره د ماته زنګ وکړي. لکه دوه اویا 9 شپېته 8 50 درې سوه اووه. السلام.
الو سلام علیکم، زما ورور رحمت شاه ورک دی، که چاته معلومات دی په دغه شمېره مونږ ته د زنګ ووایې. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کوم ډیره مننه.
السلام علیکم. دغه خبرې کوم د لوګر ولایت دی او ما دغه سوالي د بازار د کلی څخه د مونږ یو تر اتلور کله کیږي چې ورک د پنوم د حضرت محمد د کولاډان زوی کچا د فحال مو ته په دغه شمیره باندې پنځ ځنګ وای په پرواریا ولل څلو سو شپږشته ته د یابل څو سنانه وی دوه د سنجات یاد بنوي او یو لکه نه د جایزه غونی ورکول کی یو ازادي راډو ته سلام زنده باد ازادي راډو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد د دوه سلام زه اسلام خان د خوست ولایت نه غږیږم. د محمد چې په نوم د مبارک شاه د شل کاله کیږي چې نه درکه شاه د مسکه جاه کته لګیږي بیا چې ما غږ په خپل اوري په دې شماره د ما سره اس کې صفر وسو وو یو څه دوه نن نه دا تکرار کوم شماره صفر وو صفر وو یو سپر دوا دوا یو نر یا زادی را دینو دیره دیره منحا چه دیمونگا پیغامون اسپرهی و سلام.
الو سلام علیکم. دا عبدالجبار دا علمان دا ولایت سخ دا پیغام پریزده مزه ما دا احمد زی اکبر شا نمیزی دا تایر شا زوی دا مبارک شا ورور دا دوا کالا کیزی چه دا ایران ات پراغلی دا افغانستان تا ورک دی معلومات نه ستنو ته وایس د خپل د ازما پیغام اوري یا بلې وته معلومات ما ته دې په داس مرزنګ وي سپر وته و پنځه نوي وویش شپږ پته اتلس د تلیفون شماره بیا تکراروم سپر وته و پنځه نوي وویش شپږ پته اتلس.
زور لام محمد احمد زید پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ نه تاسو پیغام پریدم. یو نفر صلاح الدین کامران چې څلور کاله کېږي نادره دی که چېرته صلاح الدین کامران زمونږ د هغه پخپله اوري یا څوک د ده په ارتباط معلومات ولري لطفا په دغه نمبر تلیفون زمونږ سره تماس ونیسي صفر اووه سوه نهه نوي اته صفر اووه سوه نهه نوي اته د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه نهه نوي اته صفر اووه سوه نهه نوي اته که څوک موږ ته اطلاع راکړي خپل شیرینوي هم ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زنا رحمت الله د هلمند ولایت نه دالي ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. ما یو ورور د خامیر په نامو د حاجي اعظم زوی لس کاله مخکې مدرکه شوی ده. هر څوک یې په هکله معلومات لري یا دی خپله زما اواز اوري په دې شمېره دې ټلیفون وکړي صفر اووه سوه شپږ نوي اووه نوي پنځلس څلور شپېته. شماره یو وار بیا وایم صفر اووه سوه شپږ نوي اووه نوي پنځلس څلور شپېته. وسلام.
بله سلام علیکم. په لومړي قدم د ازادي راډیو ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وایم. سردار محمد د ګرمسیر له ستار سره تللی کیم. ما یو د اکا زوی دی چې د عبدالباري په نامه دی. د اعصابو تکلیف لري. دا درې کاله کېږي په پاکستان کوټه کې د صرف له سره زموږ سره نادرکه شوی دی که یا باري یا د ده ملګري زموږ پیغام اوري خو مهرباني دې وکړي زموږ سره دې په دغه شماره تماس ونیسي صفر اووه صفر څلور دوه څلور شپږ اووه درې نه.
هلو السلام علیکم. زه شهاب کونړ ولایت
د رایټ پیج باندې ولې سوالې نه تاسو سره په دې کې یم د ورکو ځانو پروګرام ته می زنګ وهلې ده زمونږ یو ورته نامو دزلا د کال مخکې ایران ته تلای او رښو دې د هغه په حق لمن معلومات وغواړو چې چا دغه هغه په حق لا معلومات یې مونږ ته دې په دیش نه را زنګ وهي سپر و و پندرې سپر شپږ 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 نمبر یې ځل بیا تکراروم سپر و و پندرې سپر شپږ 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 سلام
الو السلام علیکم زه سخی بابا د کابل څخه زنګ وهم زما یو جنای ورکه شل ده چې نن مې مالک ده د پلان نه سخی ده عصبي تکلیف لري تور رنگ ده په سر باندې وښتون نه لري دا پنځه میاشتې کېږي چې د کور وتلې ده تر اوسه پورې درک نشته ده تقریبا شل پنځوس کاله عمر لري که چا ته معلومات یې مونږ ته ده په دې شمېرې زنګ وهي صفر اووه سوه نهه نوي اووه پنځوس پنځنوي شپږ پنځوس یو وار شماره بیا تکرار وم صفر اووه سوه نهه نوي اووه پنځوس پنځنوي شپږ پنځوس د ازادۍ راډیو څخه مننه
ساقی ګل د محمد ګل زوی د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم تقریبا څوارلس یا دیارلس کاله کېږي چې زما ورور رحیم ګل په نامه نادراکه شوی دی او تقریبا دوه میاشتې مخکې زمونږ یو دوست د ازادۍ د راډیو څخه اعلان اورېدلی و چې یو چا اعلان کړی و چې په هلمند ولایت کې زمونږ سره یو نفر په نوم د رحیم ګل د محمد ګل زوی اوسېږي چې د میدان وردګو د ولایت اوسېدونکی دی او یو څه دماغې تکلیف هم لري چې د کور لار نه شي پیدا کولی لطفا دا اعلان که دی په خپله اوري او یا بل څوک یې اوري نو د انسانیت د خواخوږۍ له امله لطفا موږ ته په دې شمېرو زنګ ووهئ صفر اویا درویش یو سلو دېرش څلور څلوېښت او بله شمېره مو ده صفر اویا شپږ شپېته درې څلوېښت یو سلو نهه نوي
الو السلام علیکم زه عزیز کیم د سعودي عربستان سره تاسو سره په اړیکه یم زما یو د ترې ځای ورسره وایي حاجه لس کاله کېږي نو مې رضي ګل ده که هر چا ته معلوم وي نو په دې نمبر دې زنګ وکړي صفر اووه سوه نهه نوي یو اتیا یو پنځوس پنځه اویا په خپله جایزه یې ترلاسه کړي وسلام
الو زفر الرحمن د غزنی ولایت د واغز د ولسوالۍ د خمک د کلي اوسېدونکی یم زما یو ورور د محمد حکیم په نامه باندې د دوه میاشتې کېږي د عصبي تکلیف له وجې ورک شوی ده که څوک په دې اړه باندې معلومات لري نو موږ سره دې په دې شماره باندې تماس ونیسي صفر افتاد نو دوه سوه دوه سوه دوه افتاد هفت نود صفر نویا دوه سوه لس واویا نوي
ورکو ځان خبرونې ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات د خان ما د کندهار ولایت خبرې کوم یو ورور مو دی دا خان په نامه تقریبا لاس کال وړاندې د خپل کلی څخه چې دا کلی د کندهار ولایت پورې مربوط دی او دندو لسوالی ده د دې خطر سیمې کلی دی خان لاس کال مخکې ورک شوې دی د پلار پات د پلار نوم یې علي محمد دی او د ورور نوم د ورک نوم آیات الله دی او د بل ورور نوم یې عبدالله دی د بل ورور نوم یې عبدالرحمن دی که د دغه ورک په اړه باندې هر څوک معلومات لري دوی بیا کولی شي چې زموږ سره په دغه ټلیفون شمېرو باندې اړیکې هم راسره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش څلور نوي دوه سوه اوولس او یوه بله شمېره هم ده صفر اووه اتیا شل نه دېرش صفر
څنګه نیو بادشاہ د حکومت ولایت څخه خبره کوم ما زه محمد واسیل په عمر شل کلن چې د کانه د مخزه کابل ته کوم سیندي چې د دماغي خرابې په سبب نظر ته شوی دی څو کسانو د نظر ته په حق له ازادي راډیو ته زنګ وغلی په کوم لوګر وټل څخه د شمالي دړي څخه او یو بل نفر چې ویلې په څه نظره که دماغی که پدوان بانی کالی پیری تو ده که زاد کیفیت به خرابوالی پا سبب مقصد نده زینه خسل سوی نو که چوک محمد واسل معلومات لدی یا ده بل معلومه به حکل معلومات لدی اسلامي خواخوږي له مخې دې په دغو نمبرو تماس ونیسي. 0-9-3-4-2-1-1-6-1-6 یواز بیا نمبر 0-9-3-4-2-1-6-1-6.
الو زامیر وایز د پروان ولایت د قربان د سیاګر د ولسوالیت هغه ورخشو ورول لره ما چې محمد ابراهیم میږي پنځه کاله کې چې ایران ته لاړه یا کال کېږي چې افغانستان ته راغلی دی ورخشو وای دی بېخي اوان نه لره ورنه که چېرته د هغه دوستان یې اوري او یا خپله یې اوري لطفا دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-7-1-1-6-4-2-1.
ہلو السلام علیکم زه ګل خان د خوست ولایت نه خبرې کوم د ما یو ماما دا چې په نوم دی مبارک شاه ده دا شر کاله کېږي چې نادرګه شوی د دښمن کچې پته لګېږي په دښمن د ما سره اړیکې ونیسي 0-1-1-2-2-9 یو ځل بیا تکرار کوم 0-1-1-2-2-9 د ازادۍ راډیو نه ډېر ډېر مننه چې موږ پیغامونه خبرې. السلام علیکم.
بله سلام علیکم زه نیلوفر تنها خبرې کوم د کاتینا نه د دوه کاله کېږي چې زما ورور نه برکه شوی دی که چاته معلومات وي نو د مهربانۍ له مخه دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-8-5-3-4-9-8-2-1 وسلام خدای پامان.
السلام علیکم تاج محمد خبر کوم د شهزاد ولسوالۍ څخه زما یو ملګری دی سرحد په نامه عمر یې انګلیس کاره دی او د پلار نوم یې ګل دی دوه کاله کېږي چې نادره کړی خله دی که هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0-1-2-3-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سهار چا پیدا کړو نو دې راشي مهرباني به سره شي نه به الله سي سلام
جی گل رسول د پکتیا ولایت په کا منګل یما ریمنګ یو ورکشو تر ځای چې د سومات نمیږي د پلار نومې سلام ګل نمیږي عمر تقریبا 18 کال ده کینځم نشته کی چې د درک ده نو کچا ته دې ته په باراکي معلومات یا اتفاقات ورته یا د خپل د مونږ غاغ ووري نو په دې نمبر دې مونږ ته زنګ ووي 0 1 0 2.
مانه زاد لامین ته زابل ولایت خبره کوم مر یو دوست نظره کړو عبد الاحد نمیږي د محمد سلیم زوی ده تقریبا د 4 کلو سره نظره کړو که څوک زړه پاکره به معلومات لري په دې شمېره زنګ وو تقریبا تور بخان زنګ لري غټي غټي سرګي لري 28 کاله عمر لري نو لي عبد الاحد ده محمد سلیم زوی ده سړی او پاتې وي ده مو سړي په دې شمېره زنګ وو سپر اوالیا نویس نتندوس اوچاو اتاتیا واسلا
خدمون کریو اکده دی پاکتیا دو ولایات و دی لسی دی ولسوالای دی دو سامد نمیگی دی پلار نمی سلام گل نمیگی عمری ات دی شکالا دی دا پینزم یشتی کی گی چی مرک دی نو کچا تی پاتا معلومات و نو دی ما نمبر تا دی تلیپون و تی دی ما شمیرا دا سپر واویا 0 5 0 5 2 2. میرا بولی السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم. زه یک مطلب د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تړي د کلیس کم تماس کم زما یو ورځ د نور احمد په نامه ورکشاپ دی او کله تا درسي او تلاش کلان دی په دې ریش میرا دې زنګ وایي سه په وسا او اتا تیا شپش پتا دو او یا پنده سالوي شماره یو ځل بیا تکراروم سه په وسا او اتا تیا شپش پتا دو او یا پنده سالوي.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل رښوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
یو زل میلک بہارا وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا روڑے ہو
شام لگے پوری گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا روڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا روڑے ہو
پلستونی کی خامارا وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شام لدی پوری گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
Thank you.
شړنګ د ملنګ بنګو پر ډېر مې پیاد بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیاد بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیاد بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو پستر گو کے مٹول خمار خمار را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو